السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم هله د ازادۍ رادیو خبرونه ته چې د مخام تر او بجو دوام کوي تر پای غوښی نن سه شنبه ده د 1401 هجری المریز کال د تلی یا میزان سلرمه د 2012 میلادي کال د سپتمبر میاشتې له 15 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پیل کې سهارنۍ خبري مجله پیلي کې په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي پر کورنیو او نړیوالو مسایلو راپورونه خبرو. ټاکل شوی ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې په حاشیه کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې وشي. پر دې او څو نورو موضوعاتو په همدې خبرونه کې راپورونه خبرو. خو لومړی خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د هیواد په ختیځ کې پر پاکستانی ورځپاڼو لګول شوی بندیز غیر قانوني بللی. د نړۍ د هیوادونو مشران نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې راټول شوي دي. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي امنیت شورا ته ویلي چې په سوریه کې وضعیت د لا زیات خرابوالي پر لور روان دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې په څنډه کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزې ستراتیژیکې خبرې اترې وشي. د کابل، نوی ډیلی او واشنگتن ترمنځ دا لومړنۍ ستراتیژیکې خبرې اترې به د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په سطحه ترسره شي. هندي مطبوعاتو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې متحد ایالات په عین حال کې له پاکستان سره هم د ورته درې اړخیزې غونډې پلان لري. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه هغه بندیز چې د افغانستان په ختیځ کې پر پاکستانی ورځپاڼو لګول شوی غیر قانوني بللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ ختیځ ولایتونو ته د پاکستانی ورځپاڼو راوړل بند کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې بندیز اساسي علت دا دی چې اکثر د ورځپاڼو د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف پرونکي مطالب خپرول، خو نه وایي چې دا کار د هیواد د اساسي قانون د 34 ماده پر خلاف دی. نه وایي دا د کورنیو چارو وزارت له صلاحیت هي ته وتلې خبره ده او په کار وچه د اطلاعات او کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام کړی وي. د نړۍ د هیوادونو مشران نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې راټول شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به د لومړۍ ورځې وینا والوي. په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی هم نیویارک ته رسیدلی. د غونډې په درشل کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د هغه څه په خاطر چې ده د اسرائیلو د اټومي سرکو ساتنه وبلله امنیت شورا وغندله. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون د یکشنبه په ورځ له احمدی نژاد سره په کتنه کې د ته د توندو ویناو په خاطر خبرداری ورکړ. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه راکټي برید کې پرون لږ تر لږه درې سخت دریزي وژل شوی دي. په پاکستان کې د ازادۍ رادیو خبریال راپور ورکوي چې پاکستاني امنیتي چارواکو د هویت نه ښودلو په شرط تایید کړی چې یوې بی پیلوټ الوتکې په مسکی نومي کلي کې پر یو کور دوه توغندي وویشتل. ځینې چارواکي د وژل شویو شمیر 15 او ځینې نورې حتی 8 تنه ښیي او وایي چې په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون امنیت شورا ته د سوریه د حالاتو او له دمشق څخه د خپلې وروستۍ کتنې په اړه معلومات ورکړل. لخدر ابراهیمی وویل په سوریه کې وضعیت د لا خرابوالي پر لور روان دی. زه فکر کوم په هیڅ ځای کې په دې اړه اختلاف نشته چې په سوریه کې وضعیت ډیر بد دی او لا پسې په خرابېدو دی. دا د سیمې او د نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. لخدر ابراهیمی چې د سوریه له ولسمشر بشار اسد او د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره کتلي امنیت شورا ته وویل د اسد رژیم په دې باور دی چې دا مهال شاوخوا 15,000 بهرني وسلوال د رژیم پر ضد جګړه کوي. د ده په وینا د سوریه حکومت په مخ په زیاتېدونکې توګه وضعیت ته له بهر څخه د یوې تنظیم شوې دسیسې نوم ورکوي. اپل الکترونیکی شرکت وای په لومړی درې ورځو کې د خپل نوی آیفون 15 موبایل ټلیفونونو 15 میلیونه سیټونه پلورلې دي. آیفون 15 د امریکا، جاپان او فرانسې په شمول په نهو هیوادونو کې له تر 13 ورځو راهیسې په مارکیټ کې پلورل کیږي. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ تر پایه دا پرمختللی موبایل ټلیفون په 22 نورو هیوادونو کې مارکیټ ته راوځي او تمه کیږي چې د روان میلادي کال تر پایه په 100 هیوادونو کې مشتریانو ته په لاس ورشي. آیفون 15 د اپل شرکت د پخوانیو موبایل سیټونو په مقایسه زیات قوي، نری او سپک دی. اپل شرکت چې کله تیر کال آیفون 4S مارکیټ ته راوویسته نو په لومړیو دریو ورځو کې 4 میلیونه سیټونه وپلورل شول. قدر منوریدونکو خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. تاسو آزادی رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. په پام کې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو مسایلو په اړه خبرې وشي. ولسي جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو طرحه پرون تصویب کړه. د وکیلانو په وینا په دې قانون کې کمیسیون ته ډېر صلاحیتونه ورکړل شوي.
دا کمیشن د انتخابات انتخاباتي په خپل بودیجه کې مستقل وي، په خپل ځای کې مستقل وي، د دې اجرات په ټول معنا آزاد دي، حیثیت یې مکمل لري.
د آزادو رسنیو د ملاتړ یوې ټولنې د هیواد په ختیځ کې پر پاکستانی ورځپاڼو چې چارواکي وایي د افغانستان د ملي ګټو خلاف خپرونې کوي بندیز غیر قانوني بللی، او په شمالي وزیرستان کې بي پیلوټ الوتکو په حمله کې د چارواکو په وینا بهرني جنگیالي و هم وژل شوی دي. که د سهارنۍ خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ نو راپورونه مهم درته برابر کړي. د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. ټاکل شوی ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې په څنډه کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې وشي. د چارو کارپوهان وایي دا ډول خبرې د پاکستان اندېښنې زیاتوي او ښایي چې چین په افغانستان کې اوږدمهاله اقتصادي اهداف لري هم متاثر کړي. هندي مطبوعاتو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي چې متحد ایالات په عین حال کې له پاکستان سره هم د دې ډول درې اړخیزې غونډې پلان لري. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه نور تفصیل لرو.
په نیویارک کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دا لومړنۍ درې اړخیزې ستراتیژیکې خبرې اترې به د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په سطحه ترسره کیږي. د دغې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اعلان د روان کال د جون میاشت په 14 نیټه د هند او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو هیلری کلینټن او اس ام کرشنا په خپلو کې له ستراتیژیکو خبرو وروسته وکړ. واشنگتن او نوی دلی ویلی د ترسره کیدونکو درې اړخیزو ستراتیژیکو خبرو اترو هدف په افغانستان کې د امریکا او هند لروانو هڅو څخه ملاتړ خودل دي. د چارو کارپوهان په دې نظر دی چې د واشنگتن، نوی دلی او کابل ترمنځ د دوه خبرو په اړه د پاکستان د اندېښنې سربیره امریکا اوس هڅه کوي چې له هند سره د ستراتیژیک ډیالاګ للارې او د هند او چین ترمنځ سیالۍ ته په پام سره په افغانستان کې د چین د پرمختګ او نفوذ مخه ونیسي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی
پدې کې شاید مسله چې هر هغه تړون چې هندستان سره کیږي د پاکستان لپاره د نگرانی ځای شته. خو دلته یو بل مسله ده، هغه د چین موجودیت دی په دې سیمه کې. چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او غواړي چې له افغانستان د طبیعي منابعو څخه ګټه پورته کړي. امریکا غواړي چې چین کنټرول کړي او په خپل دا کار نشي کولای ځکه چې له دې منطقې څخه لري دي. یوازینی لاره دا ده چې هند غواړي چې دا دواړه هیوادونه یو بل سره په رقابت واچوي.
خو متحده ایالاتو او هند ټینګار کړی دی چې له افغان حکومت سره د دوی د ګډو ستراتیژیکو خبرو اترو هدف په پاکستان باندې چې په افغانستان کې د هند له نفوذ او د ونډې له پراختیا څخه ویره لري کوم ډول فشار راوستل نه دي. ډیپلوماتیکو سرچینو هندي مطبوعاتو ته ویلي چې د دې درې اړخیزې غونډې سربیره متحده ایالات له پاکستان سره هم د ورته غونډې پلان لري چې ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په حاشیه کې ترسره شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
زموږ کاکله ازادي راډیو اوري. ولسی جرګې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه. ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې دوه بهرني غړي شامل کړي دي. دا مصوبه 15 فصلونه او شپږ دېرش مادې لري چې د کمیسیونونو ته تر پخوا د ډیرو صلاحیتونو ضمانت کوي. د انتخاباتو د څارنې او ارزونې ادارې د راتلونکو انتخاباتو لپاره دا مصوبه ګټوره او مهمه بللې او له مشرانو جرګې او ولسمشر څخه یې غوښتي چې ژر یې تصویب او توشیح کړي. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند راپور راکوي.
د افغانستان ولس جرګې دغه مصوبه د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې تصویب کړه. دغه مصوبه اوس د مشرانو جرګې تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د دندو او واکونو په مصوبه کې راغلي چې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون اوه غړي لري چې 15 افغانان او دوه بهرنیان دي. د ولس جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي سرور عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې عدلي او قضایي ادارې، علمي مرکزونه، مدني او نور ټولنې به افغان ولسمشر ته سوار لستنه ورو پیژنی چې له دوی څخه به اوه تنه غوره کیږي.
دا کمیسیون د انتخابات انتخاباتي په خپل بودیجه کې مستقل وي، په خپل ځان کې مستقل وي، حیثیت د مکمل لري. د دې اجرات په ټول معنا آزاد وي، حیثیت یې مکمل لري. په ټول نهادونو څخه نفر معرفي کوي. د سوار راست په ترکیب رئیس شورا ملي دی، رئیس ستر محکمه، رئیس کمیسیون انتخاباتي دی، مدني نهادونه دي، احزاب سیاسي دي، رئیس دولت پاشا ساعت شایستګي دغه فرمانده باندې مشارکت ملي
د انتخابات خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د دندو او صلاحیتونو مصوبه 15 فصلونه او شپږ دېرش مادې لري. د انتخاباتي شکایتونو او اوریدلو کمیسیون تر دې پخوا د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان له مخې لنډمهاله جوړېدي چې د غړو ټاکلو ته هم خاص شرایط په پام کې نه نیول کېدل. د ولس جرګې دویم منشي فرهاد اعظمي ازادي راډیو ته وویل د نوې مصوبې له مخې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دوه بهرني غړي به د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل کېږي. د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو په خوښه د بهرنیانو لغړیتوب سره ممکن افغان حکومت مخالفت وشي. ویل کېږي د ولسمشری په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو د هغه وخت کمیسیون بهرني غړو په پریکړه کې ډیر رول درلود چې د ولسمشر حامد کرزي په لکونو رایې باطل اعلان کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت به د ولسمشر ګلنیو مصوبې سره څومره مخالفت وشي، خو دغه مصوبه د مشرانو جرګې تصویب او د ولسمشر حامد کرزي توشیح ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ایساف وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د حملو کچه د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې په پرتله د روان کال په اګوست کې 9% کمه شوې ده. د ایساف وایان پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د ورته مهال په پرتله د مرکز د سیمه ییزې قومندانې په اړوندو سیمو کې هم کمې شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال وایس سمیم په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ایساف په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو ګډوډیدل، له ښاري سیمو څخه د هغوی په شا کېدل او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو لوړیدل د وسلوالو مخالفینو د بریدونو کچې د کموالي لاملونه بولي. د ایساف ویان د جنرال ګوینټر کیدز وایي چې په تیره میلادي میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې په پرتله 9% کم شوي او له دې مخکې کال په پرتله 30% کې کم شوي.
مهمه ده یادونه وکړم چې په اګست میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د تیر کال د اګست میاشتې په پرتله 9% کم شوي دي. که چیرې دا د 2018 میلادي کال له اګست میاشتې سره پرتله کړو، د مخالفینو بریدونه 33% کم شوي دي. د مرکز صحاوي قومندانۍ چې په بشپړه توګه د امنیتي مسؤلیت د انتقال په لړۍ کې شامله شوې ده، د نورو سیمه ییزو قومندانیو په نسبت د یاغیانو د کمو بریدونو شاهده وه. د مرکز په صحاوي قومندانۍ کې له جنوري میاشتې راهیسې د روان کال تر اګست میاشت پورې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د 2018 کال د ورته مهال په
خدای صاف ویاند په واضح ډول ونویل چې د مرکز په صحاوي قومندانۍ پورې د افغانستان کومې سیمې مربوطې دي. جنرال کیتس زیاته کړه چې وسلوال مخالفین خپلو اهدافو ته د رسیدو په خاطر اوس هم ډیری د سړک د غاړو له ماینونو او ناچاودیدلو موادو څخه کار اخلي، چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په وینا له 60% څخه زیاته د ملکي وګړو مرګ ژوبله چې وسلوال مخالفین یې مسؤول بلل کېږي، د ځای پر ځای شوو ماینونو او چاود هیوادونو له عمله دی. دایساف ویاند په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې د دوی د احصایل مخې په افغانستان کې په اگست میاشت کې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راغلی، خو د نوموړي په وینا د دغه هیواد په ځینو برخو کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي دي. په عین حال کې د راپورونو له مخې د لوګر او میدان وردګو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه او فعالیت د پخوا په پرتله زیات شوي دي.
د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په حاشیه کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزې ستراتیژیکې خبرې اترې وشي. هندي مطبوعاتو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي چې امریکا په عین حال کې له پاکستان سره هم د ورته درې اړخیزو خبرو پلان لري. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای هغه بندیز چې د افغانستان په ختیځ کې پر پاکستاني ورځپاڼو لګول شوی غیر قانوني بللی. د نړۍ د هیوادونو مشران نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې راټول شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه راکټي حمله کې پرون لږ تر لږه درې سخت دریزي وژل شوي دي. ځینو چارواکو د وژل شویو شمیر 15 او ځینو نورو حتی وطن خودلای او وای چې په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر ابراهیمی پرون امنیت شورا ته د سوریه د حالاتو او دمشق څخه د خپل ورستۍ کتنې په اړه معلومات ورکړل. ابراهیمی وویل په سوریه کې وضعیت د لا زیات خرابوالي پر لور روان دی. او اپل الکترونیکی شرکت وایي په لومړۍ درو ورځو کې د خپل نوي آیفون 15 موبایل ټلیفونونو 15 میلیونه سیټونه پلورلی دي. آیفون 15 د امریکا، جاپان او فرانسې په ګډون په نهو هیوادونو کې له تیرو درې ورځو راهیسې په مارکیټ کې عرضه شوی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، لومړی فرشتې جلال زئی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي. له هغه وروسته به نور راپورونه هم درته خبره کړو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې روان کال تر 50 تنه زیات برتانوي او امریکایي عسکر د افغان پولیسو او عسکرو په حملو کې ووژل شول. دا حمله په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ نتیجه بلل کېږي چې د څارنې او رقابت په مرسته یې مخنیوي کېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې برخه کې د طالب پولیس او څیړنې په څیر ټکي د خلکو ذهنیت گمراه کولای شي، ځکه د مسلې رښتینی تصویر نه څرګندوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د دې حملو تر شا د موجودې انګېزې د درک لپاره باید ویل چې د داسې حملو قربانیان ځای پر ځای وژل شوی او یوازې څلورمه برخه د وسلوالو طالبانو سره ارتباط پیدا کولای شي. فاینانشل ټایمز زیاتوي چې د افغانستان د پولیس ځواک د هغو ملیشو څخه تشکیل شوی چې په چټکۍ او په بیړه ګمارل شوی دي او زیات تعلیم نه لري او نه هم چندان روزنه ورکړ شوی ده. د مقالې لیکوال په هلمند کې د پولیسو مرکز ته د خپل سفر په اړه ویلي چې لږتر لږه 2% پولیس یې بې سواده وو، چې حتی خپل نوم یې هم نسوای لیکلی او تر لسو پورې حساب نسوای کولای. دا کسان د پولیسو د روزنې په 15 ونیو کې د وسلې د کارولو او د سواد د اساساتو په اړه زیاته زده کړه نشي کولای. د ورځپاڼې په لیکنه د ګمارل شویو کسانو 10% د روان کال په جریان کې د پولیسو د لیکو څخه بیرته تښتېدلی دي. د ټیکټ په پام چې په هر میاشت کې تر لسو زرو پورې نوي کسان پولیسو ته جذبېږي، د دې کسانو د جلب جذب په اړه د دقیقې څېړنې لپاره منابع نه لیدل کېږي. فاینانشل ټایمز لیکي چې اوس په افغانستان کې د دې وخت را رسیدلی تر څو موږ د واقعیتونو سره مخامخ شو. لیکوال وایي موږ دلته د مایوسونکي وضعیت او داسې برخلیک سره مخامخ یو چې د زغملو وړ نه دی. ورځپاڼه وایي چې پښتانه دلته د چیولي سیاستوال او پوځیان له ډېرې مودې راهیسې په دې ټینګار کوي چې حالات به ښه شي. دا وای موږ د گمراه کونکو اصطلاحاتو په وسیله د حقیقت څخه لري ساتل شوی، خو ټوله ملامتي باید غرب ته متوجه نسی. افغانستان یو فقیر او د اختلافاتو څخه ډک هیواد دی چې د جګړې د رواني اغیز څخه هم کړیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې مسله کې باید د افغانستان حکومت او ګاونډي دولتونه لکه پاکستان ملامتو بلل شي. د فارن پالیسی خبرونی په افغانستان کې د عسکرو لخوا د ناتو پر ځواکونو د حمله پر وړاندې د ناتو ورستي پریکړه تکتنه کړي چې وای د افغانستان د کورنوي ځواکونو سره خپل ګډ عملیات پر اکم کړي. فارن پالیسی لیکي چې د پریکړه د درک وړ ده، ځکه په داسې وخت کې وسو چې د اسلام د پیغمبر په ضد جوړ شوی فلم زیات مسلمانان په غوسه کړي وو او د افغان ځواکونو په یو حمله کې شپږ بهرني عسكر ووژل شول. د فارن پالیسی خبرونی دا مقاله د امریکا د خاصو ځواکونو پخوانی منصبدار او د نوي امریکا په نوم د تحقیقاتي او مطالعاتي مرکز یو غړی لیکلی ده چې وایي د کورنیو حملو ستونزه غیر معموله او د تصور څخه وتلې خبره نه ده او یوازې په افغانستان پورې هم نه ده محدوده. دی وایي د امریکا په خاصو ځواکونو کې د روزونکي په توګه د کار په وخت کې تل دا امکان په پام کې نیولی و چې یو روزونکی یا یو محصل به د روزنې پر میدان خپله وسله پر نورو ملګرو راوګرځوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په ټول هیواد کې خلکو ته نوې پیژن پاڼې وویشي. د دې وزارت چارواکي وایي دا پاڼې به چې د سیمه ایز پاسپورت په نوم یادیږي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د پولیسو لخوا ورکړل شي. دوی وایي چې دا پاڼې له پاسپورت او تذکرې سره هیڅ تړاو نه لري او نه د پاسپورت او تذکرې په بڼه کار ترې اخیستل کیدی شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د خلکو د پیژندلو او پخپل سیمه کې د ثبت پاڼې چې د کورنۍ چارو وزارت یې سیمه ایز پاسپورت هم بولي، تر دې په خوا د کابل، هرات، بدخشان او کندوز ولایت اوسیدونکو ته د پولیسو لخوا ورکول شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یې ویان نجیب الله نیکزاد دغه پاڼې په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
دا پاڼې داسې دي چې د یو کس بشپړه پیژندګلوي چې په هغه کور کې ژوند کوي یا په کرایه دی یا د کور خاوند دی ټوله په دغه پاڼه کې لیکل کیږي او بیا د سیمې د وکیلانو لخوا تاییدیږي او یو کاپي پولیسو ته هم ورکول کیږي. دا یوازې داسې اسناد دي چې په یو کلي، کوڅه او یا ناحیه کې د یو چا د پیژندلو لپاره دي. دا له سیمې، پولې او له یو ولایت بل ته د تیرېدلو لپاره هیڅ معنا نه لري.
د راپورنل مخ په بلخ ولایت کې هم خلکو ته دغه پاڼ د ورکول پروګرام تازه پیل شوی دی. تر دې په خوا داسې اوازې وي چې د بلخ سیمو چارواکو د دې ولایت خلکو ته بیل پاسپورتونه چاپ کړي دي، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي دا یوازې د امنیت ټینګولو لپاره په خپل سیمو کې د اوسیدونکو د ثبت پاڼې دي چې دوی یې سیمو امنیتي پاسپورت هم بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو یو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کېدای شي دغه کار په ناامنو او لرې پرتو سیمو کې ونه شي.
ټول افغانستان کې د پیژندګلوۍ او سحر زیاته شي او ورو ورو قرار دا بالکل مثبت تاثیرات کی پورا تلون کے وقت ہے. خو یما اگر سوال پہ دے کے رائے سے وہ بنا کرائے سی دا کار بے کہ دا امنیت تو نہ پتا مام سی دا سے کار با وہ نہ کرائے سی.
د کورونی چارو وزارت معلومات لمخې د خلکو د پیژندنې او ثبت پاڼې لدی سره مرسته کوي ترڅو هغه کسان افشا کړي لې وېسمې بولی ته دوران کار فعالیتونه لپاره ځي. دا پاڼې لمونی تیز وکونو سره مرسته کوي چې په یو سیمه کې څو کورونی په هر کورونی کې څو تنه ژوند کوي او څه کار کوي.
راپورونه، تبصری او مرکه په خپل وخت لا ازادي راوړي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د هیواد په ختیځ کې په پاکستانی ورځپاڼو لګول شوی بندیز غیر قانوني بللی. د راپورونو له مخې د کورنیو چارو وزارت د هیواد ختیځ ته د پاکستانی ورځپاڼو راوړل بند کړی دي. نه وایي چې دا د هیواد د اساسي قانون د 34 مادې خلاف عمل دی، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت بیا د دې اقدام هرکلی کړی. د حمید مومند په راپور کې په دې اړه نور حال واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد ختیځو ولایتونو ته د پاکستانی ورځپاڼو پر اړولو د لګول شوي بندیز یو اساسي لداخې چې اکثره د ورځپاڼو د هیواد د ملي ګټو په خلاف او پراونکي مطالب خبرول. خو په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ موسسه نه وایي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت له صلاحیت وتلې خبره وه او په کار واچې د تاتو کلتور وزارت په دې اړه اقدام کړی و. د دې موسسه اجرایی مشر مجیب خلوتګر ازادي راډو ته وویل چې یوازې د تاتو کلتور وزارت کولای شي په دې اړه پریکړه وکړي.
هر مسئله باید از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ
په دې اړه هر پریکړه باید د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا وشي. د اطلاعات او کلتور وزارت ما سیوا بل هر اداره او په تیر بیا امنیتی ادارې که کومه مداخله کوي د دوی دا کار غیر قانوني دی او د رسنیو د قانون خلاف دی.
دا ورکل شو معلومات له مخې اکثره دغه پاکستاني ورسپانو په خپلو مطالبو کې په افغانستان کې د روانو حالات او پرمختګونو په اړه ناسم مطالب خپرول. د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال محمد نجیب دانش وویل چې د دې ورسپانو په راوړلو ځکه بندیزو لګول شو چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د افغان ځواکونو په خلاف خپرونې کولې. د اطلاعات او کلتور وزارت هم دا اقدام تایید کړ. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې لومړی خود نه په موسسه سخت انتقاد وکړ.
نه موسسه خو یو غیر حکومتي موسسه ده. د دوی دنده ده چې د مرستې رسولو چارې سمبال کړي، خو زه تعجب کوم چې څنګه د نه موسسه د یو شمېر ورسپانو پر اوړلو بندیز لګول چې زمونږ د ملي ګټو په خلاف خپرونې کوي غیر قانوني بولي. دوی د کوم استدلال لمخه دا کار غیر قانوني بولي.
تر دې مخکې د افغانستان مشرانو جرګې هم د پاکستاني ورسپانو مطالب او محتویات د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف بللی وو. اما افغانانو هم له بیلابیلو لارو د کورنیو چارو وزارت د اقدام ملاتړ کړی او ویلي دی چې اکثره دغه ورسپانې د خپلو مطالبو له لارې چې د دوی په وینا پارونکي د جګړو او ناامنیو ته لمن وهي.
اور ستای راپور دا چې مشکوکو بی پیلوټه الوتکو یو ځل بیا د شمالي وزیرستان پر قبایلی سیمه برید کړی. د راپورونو لمخې په دې برید کې تر اوو پورې سخت دریزي وسلوال وژل شوی دي. نتایج شوی راپورونه د ناڅرګند شمیر بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو خبره هم کوي. په دې اړه جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار پر راپور کې.
دغه الوتکو د سه شنبې پر ماخوستن د پاکستان په جنوب لویدیځه قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر یو مرکز ناڅاپه حمله وکړه او څو توغندي پرې وتوغول. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې برید د شمالي وزیرستان د دویم لوی ښار میرعلي په اړوندو کې د وسلوالو پر یو مرکز وشو. په سیمه کې یو دولتي مسؤل د خپل نوم نه خولو په شرط رسنیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو د میرعلي په موسکی نومي سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر یو نظامی مرکز څو پر لپسې توغندي وتوغول چې د وروستیو راپورونو له مخې 15 تنه پکې ووژل شول. دغه مقام د استخباراتي کړیو له قوله وژل شوی د دولت وسلوال مخالفین وبلل خو د هویت په باب بی خبري وښوده. بلخوا یو بل دولتي مسؤل بیا د وژل شو اصل شمیر 9 تنه وښود. پاین حال کې وی با خبره سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې حمله کې د ناڅرګند شمیر بهرنی وسلوالو د وژل کې دا هم وکړه. سرچینې د استخباراتي مسولینو له قوله ادعا کوي چې د وسلوالو په دغه مرکز کې د بریټ پر مهال د القاعده ډلې څو تنه بهرنی جنگیالي هم موجود وو. بلخوا یو ځایي خبريال چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې د میرعلي پاړوندو کې د عربو ترڅنګ د منځنۍ اسیا اوسیدونکو چې د القاعده ډلې غړي بلل کېږي هم پټنځایونه لري. پر شمالي وزیرستان دا حمله په داسې حال کې وشوه چې پاکستانی تلویزیونونو د دې هیواد د جمهور رئیس آصف علي زرداری او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ترمنځ د خبرو اترو تصویرونه او راپورونه خپرول. د پاکستان جمهور رئیس چې دا مهال په امریکا کې د ایله میرمن کلینټن سره د دواړخیزو روابطو پر پراخول وغږېدلی. د راپورونو له مخې که څه هم نوموړي په دغه ملاقات کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په باب څه نه دي ویلي خو څو ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر په واشنګټن کې له امریکایي مقاماتو سره په خبرو کې یو وار بیا د دغې لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه.
د ژوند رنګونه
زمانم محمد اسلام دی د کندهار ولایت یم د خپل کار کوم.
ښه راته ویلې چې څه کار کوي؟
دا بوتان چپلی دا خرڅو مسله کاروبار دی.
ښه دا بوتان د چپلی کوم څنګه راوړی؟ د خپل افغانستان کې اخلي بیا د دکان ته خرڅو یې کله بهر نه راځي.
پاکستان سره ورو د هند سره دی د چین سره دی.
څنګه دا ګټه لري کنه؟
وشه دی چې په گزاره پکې ځکو
د ورځې په 100 روپۍ ګټي
تقریبا 2000 روپۍ پاتې جمعشته.
تاسو دکان کې دا ټول بوتونه چې لیکيږي زنانا دي کنه؟ د سړیانو لپاره ولې بوتونه نه راوړي؟
د سړي چې زنانو سړیانو د دوه نه سره کیږي، یا به زنانه یا به سړیانه.
دا د بوتو قانون ده؟
د بوتو قانون نه دی، د دې ځما خپل قانون دا دی چې زنانه ولري بس سړی رانه سي.
څومره وخت کیږي چې تاسو دا بوتان خرڅوي؟
تقریبا 3 کاله 9 کاله کیږي.
څنګه د ښځې چې راځي بوتونه اخلي، د بوتو د اخیستلو په وخت ډېره جګړه کوي لکه څنګه؟
بله جګړه ډېره کوي.
څنګه را بزړی نور ستنګي
زړین بعض وخت تنګي بل خصوص پر رژه کې بیا
ترختی راتوی دا یو جوړ بوټونو کې به سور په ګټه کې په یو جوړ کې
بس یو جوړ بوټ کې 500 روپیه شپږ ته روپی هغه په خیر ده پر پخ لري کچیر پیسې دار یو مشت مان میز تجربه لرو ساتل سکال نو سکال تجربه لرو کچیر پیسې دار هغه زیات یو کچیر نه لري او وز خراب یې ژوندۍ خراب یې هغه سګل لږه ګټه
پیسې دار څنګه پیژني
پیسې دار خو مان میز په لباس باندې مان میز تر کواری سم مان میز یو ورځ یو شته را چپلې وغوښته را چپلې ورکړه خپل چپلې فریش هو زما یو چپلې سره وړه هو چې بیا را ولې ول داسې یو چپلې وړه نو دونه باندې وخند دونه باندې وخند چې اخیری د دې خندر لاسم پښتورګي دا شروع کړ
تاسو ډیر مننه
تاسو مننه
د ژوند رنگونه له ازادۍ رادیو څخه قدرمن اوریدونکو دا وخت د سهار 9 بجې او 13 دقیقې شوې سلطان محمد سرور